السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارد بنټ پرون ناوخته په یوه ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې و تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه 11 ورځې وروسته پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبتې پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. د جرمنی یو بنسټ وایي د دغه هیواد یو اژغورین کې کښتۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي وژغورل. د لویس میشل په نوم ادارې پرون چهارشنبه په ټویټر کې لیکلي دغه پناه غوښتونکي یې له لرګیو جوړې شوې کښتۍ ژغورلې دي. چارواکي وایي د پناه غوښتونکو په کښتۍ کې تر 250 ډېر کسان سپاره وو. زیات پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سمندرونو پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکي او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس د پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالند او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تېره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي وه چې په تېره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فرا کې د یو کس قصاص ته غبرګونونه یو شمیر ځایي خلک هم ویرېدلې دي.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمیر دینی عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
یوې موسسې د پخوانی پاوز له څه باندې 2000 کورنیو سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پا پای کې مو کندوز ته بیایو. هلته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
یو تنور اخلمه مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي.
که تر پایه مو ملتیا وکړی نیمه نړۍ او بشري حقونو پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عمل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغه سي حکمونو عمل کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکو تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونو نورو کسانو په حضور کې عملي شوی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی، خو طالبانو د خپل اقدام ننګه کړې او ویلي دي چې د خپل مشر د تایید وروسته یې پر دغه کس د قصاص حکم عملي کړی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر عام افغانانو هم د طالبانو دا اقدام ستایلی، خو په ټوله کې د دینی علماو او نورو بنسټونو اندېښنې دا دي چې په اوس وخت کې د قصاص حکم ته شرایط نه دي برابر. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې دینوشیکا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
په عام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له کله چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخو سرغړونو شاهدان یو، او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ویلامبي کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو، لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویانځ بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل نومړنی واکمنۍ کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص لدی پیښې وروسته وحشت زپلای دی.
د زموږ پر رو روان باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. په اوسنی عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د نوموړي دورې سخت محدودیتونه ورورو په عملي کېدو دي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت غبرګونونه ښودلي او دغه اقدام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګری ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي، خو طالبان بیا د خپل د اقدام ننګ کوي او وایي چې دوی د خپل حکم دغه حکم د خپل مشر د تایید وروسته عملی کړی دی. همکار می پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سیدی سره چې په حقوق او اسلامي علوم کې ډاکټرا لري مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملی کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدود او تعزیرات ویشل شوی دی. حدودی جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعی کې په ډیر دقیق شکل د هغه اثبات به تعین شوی دی او پنځه شپږ حالت دی، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذ قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودی جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطیږي. د مشخصی قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامی عدالت د تامین د لپاره لا تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري، او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدود او د تطبیق د لپاره تأکید کول، زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نا وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه ده. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شرع تطبیقو، خود دې جواب نه لري. او څوک ته نه پښتنه نه کوي چې کومه دیدګاه دلته خو صلحا او فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزایی د اسلام د اصول په چوکاټ کې، د تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزیری سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقب ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودی او تعزیراتی سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق چې حدودی دي، لاس د پریک شو، سر د پریک شو، انسان د وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارع پکې الله تعالی چې پکې په استلا نظر کې نیولې دي، په یقیني ډول هغه خواته نزي، او د شرایطو د ایجاد نه پرته د تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي علومو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره په فرا ولایت کې د قصاص د حکم د عملی کېدو پر څرنګوالي خبرې کولې. طالبانو پرون د خپل شپاړس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې دغه حکم عملی کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپاړس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو پر لانډو څپو سربیره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر و بجو زموږ پر وپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. که تاسو چیرته لږ زرا پیاوړی انټرنیټ کاروي نو د ازادي رادیو وپانه در سره خلاصه کی، هلته ژوندۍ نشراتو باندې کلیک کی یا ژوندۍ خبرونه باندې، نو تاسو به د ازادي رادیو خبرونه په اسانه واوریدلی شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر دولتي بنسټ ویلی تر اوسه د پخوانیو سرتیرو لڅ باندې 2000 کورنۍ سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنۍ ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخوانی پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ د طالبانو لخوا د نیولو، شکنجه کېدو او لادرکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو سرتیري که څه هم ګاونډیو هیوادونو ته لاړل، خو ګڼ نور لا هم په افغانستان کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې موږ سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره دا مرستې شوي دي، او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وژل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقد پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خراب ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لادرکۍ وروسته وژل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لادرکه کولو ځینې پیښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښیي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په انټرنیټ په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 10,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو، خو دا به هم پکې واوري چې په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې ورستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب کار وده کړې ده. د کلالانو د خبرو لمخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونه فعالیت کوي، او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنورونو د جوړولو فرمایشونه راځي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
پا په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم. بعد
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم ښه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین ران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی، دا اوس تندور ته راغلی یم او تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدلي دي چې او مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی، او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي، او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ، اوس 15 روپۍ یوه دانه، 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت د پاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ورزو نورستان ته. د نورستان په ختیز کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د دغې دښمنۍ د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې اوس د ځایي مشرانو او طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځې او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختی چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجي محمد سليمان
دیکي يوازي صرف اعلانول زنه واړم چې اعلان سره تطبيق واړم د سیم مجالس مختلف ادوارو کې وشول ها خلک ها مادیات ماده پرست خلکو خپل مادیات مخه ته بوتلل هغه قومونو سرنوشت کولاندې په هر شکل قیمت چې تطبيق واړو اے وروره کندشیا اے وروره کوشتزیا تاسی حسد مکوی یو بل سره تیر شه هرڅ چې تیر هیر شو نوی باب د صلح او وحدت رانیزی
د کامدیش او کوشتوس قومي مشرانوی د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله به وي دې وخت هم خپل ورس په نمایندګي تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله هیڅ وخت بغاوت بلار نه اختیاري او نه دې ته مونږ حق چا ته پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې په 1310 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه هغوی روغه جوړه وکړه دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کیږي ټول پرې خوښتي خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنۍ د هوارېدو هڅې وشي
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم کله شیرزادی مدنی ګرهار څخه زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره چې د رادیو مشورات به کته کېږي ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي نو دا زمونږ یعنی یوه همدازادي وه چې مونږ ته راپاتې وه همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه مونږ هغې نه خپل غږ ویستل او مونږ هغې نه نړیوال خبرول خو لی دا هم بنده شوله په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي ځکه چې مونږ ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مونږ ورکړي واوسي ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي واوسو نو هیله لرم چې ډېر ځل د ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم خو بېرته خلاص شي زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حکومت د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی دی هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي مونږ اوس لکه بندیان داسې یو هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشهدات دې بېرته پیل شي
سلام علیکم زه پیدا محمد لغمانه يم د لسنګ لسوالي د سایدل د دراتونه ما د آزاد راډیو چې بنشل شنبه پورسنه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر يم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل آزاد راډیو چې ډیر د افغانستان د ټول اطراف او خصوصا د سایدل دراتو خصوصا لسنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو چې خلک ولله یعنی آزاد راډیو ډیر اوادات زنګو او سوکونو دا افغانستان کې د خطاولات راغې یوازنه ازادي راډیو پاتې و موږ ډیر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډیر ژر پورې راډیو یعنی څخه پښوم سبا چې ما باندې ونه لګیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 0040 22 11 24
201. شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201.
اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو،